په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ادارو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د هویت ثبتونې اداره نادرا د پښتنو شناختي کارتونه فعال کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو خلاف عملیات بریمن پر مخ روان دي او روسیه وایي په حلب کې د یاغیانو پر ډزو د دوی طبي عمله په نښه شوې ده. د هم د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله وایي د پاکستان هویت ثبتونې ادارې نادرا په غیر قانوني ډول د لکونو پښتنو شناختي کارتونه بلاک کړي چې دوی یې د فعالولو غوښتنه کوي. نوموړي پرون پېښور کې د اسمبلۍ له غونډې وروسته مشال لډیو ته وویل نادرا د دوی د ضمانت باوجود دغه کارتونه نه فعالوي. پرون په همدې موضوع د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې هم بحث وشو. د اسمبلی غړو ویل په نورو صوبو کې د اوسیدونکو پښتنو شناختي کارتونه هم نادرا بلاک کړي دي. دوی ویل که مرکزي حکومت دغه ستونزه هواره نه کړه نو دوی به په اسلام آباد کې ستره مظاهره وکړي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی پرون په پېښور کې مشال لاړی او ویل چې د سوځیدلو کسانو د درملنې لپاره د پښتونخوا صوبه یو مجهز روغتون ته شدید اړتیا لري خو مرکزی حکومت په دې لاره کې جدي ګامونه نه اخلي. شهرام خان ترکی وایي د تیر حکومت پر مهال په حیات آباد کې د همداسې یو روغتون د جوړولو لپاره ځمکه اخیستل شوې وه او مرکزی حکومت پرې تر څه بریده کار هم پیل کړو خو د درملنې دا مرکز تر اوسه جوړ نه شو.
دا په حیات آباد کې چې برن سینټر جوړی گی خوایي کې چونکه وفاقي حکومت پیسې نه ریلیز کړي دا غي د وجه اکار ټول ایثار دې موږ ته میټینګز او ریکوست او ټلیفونونه هر سم کړی دي. اوس بیا چې ګم دنه مونږه آی کی چیف منسٹر ته ویلي چې ریکوست وکي چې د صوبایي حکومت کم فند دې کم حق دې چې وفاقي حکومت ریلیز کړي او مونږ چې ګم دنه دا پیسې پورا راکړي چې دا مونږ جوړ.
د پښتونخوا صوبایي چارواکي وایي ترهګرۍ او قدرتي آفتونو کې اکثره وخت د سوځیدلو پیښې مخې ته راځي چې د درملنې لپاره دوی د روغتون جوړېدو ته سترګې په لاره دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د 40 او 50 ترمنځ وسلوال وژل کیږي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش پرون مشال لډیو ته ویل چې ملي اردو هم تلفات لري خو شمېر د کمېدو په حال کې دی. ښاغلي رادمنش زیاته کړه چې ملي اردو د شفق دوه عملیاتو په ترڅ کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دغه په وینا ملي اردو د هغو ولسوالیو د نیولو هڅه کوي چې لویو لارو ته نږدې پرتې دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت په هم پکې خبرې وشي. د مشال رادیو خبریال له برسلز نه په خپل رپورت کې وایي چې د افغانستان په اړه بحث به سبا پیل شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورځي. د ناټو عمومي منشي ینس ټوټنبرګ ډاډ ورکړی چې د امریکا د نوي ولسمشر اداره به له افغانستان ملاتړ جاري وساتي. د روسیې دفاع وزارت وایي پرون د شام په حلب ښار کې د یاغیانو لخوا پر یو روغتون د ګولهبارۍ په پایله کې دوه ښځینه پوځي طبي کارکوونکي وژل شوي او یوه بله بیا سخته ژوبله شوې ده. د روسیې پوځ پر غربي نړۍ تور پورې کوي چې په وینا یې هغوی د شام د ولسمشر بشار الاسد خلاف جنګیدونکي یاغیان حمایه کوي. د روسیې د دفاع وزارت مشر ویان میجر جنرال ایګور ادعا کړې ده چې یاغیانو په قصدي ډول د حکومت تر واک لاندې په یوې ولسوالۍ کې فعال یو ساحوي روغتون ترډز ولاندې نیولې ده. د وای دغه روغتون کې د ولسی خلکو درمل نه کیده. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر دغه تورونه رد کړی دي چې کواکې غربي نړۍ د دغه واژنو مسؤل ده. ملګرو ملتونو د بلاروس د چارواکو لخوا ورکړل شوی د 500 اعدام وروستۍ سزاګانې غندلې دي. اروپایي ټولنې تیرونه تایید کړه چې بلاروس په نومبر میاشت کې 3 تنه اعدام کړي چې ورسره په 2018 کال کې په دغه هیواد کې چې د پخواني شوروي اتحاد غړی و د اعدام شوو کسانو شمېره 4 ته پورته شوه. په بلاروس کې د بشري حقونو د څارلو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر میکولاش هراتسی پرون په یو بیان کې ویل چې د اعدام دغه درې سزاګانې یو وار بیا د بلاروسي چارواکو لخوا خلکو ته د ژوند د حقونو په ورکولو او د بشري حقونو په تامین کې ناغیړتیا ښکاره کوي. نوموړي زیاته کړه چې دی یو وار بیا پر بلاروسي چارواکو غږ کوي چې ډېر زر دي د اعدام په سزاګانو کې قانوني مهلت رامنځته کړي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابي اعلان کړی چې هغه به په روانه میاشت کې د امریکا د پرل هاربر څخه لیدنه وکړي. په دې توګه نوموړی به لومړی جاپاني مشر وي چې 15 کاله پخوا د جاپان لخوا د ترسره شوي برید ځای څخه لیدنه وکړي. د هغه مهال د بریدونو په تعقیب دویمه نړیواله جګړه پیل شوې وه. شینزو ابي پرون خبریالانو ته وویل دا به د هغو کسانو ارواو ته د تسلۍ ورکولو لپاره یوه لیدنه وي چې قرباني شوي. د زیاته کړه زه به نړۍ ته ښودل غواړم چې د جنګونو ویره باید هیڅکله تکرار نه شي. په 26 او 27 دسمبر د جاپاني وزیر اعظم دغه سفر 7 میاشتې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لومړي امریکایي ولسمشر په حیث له هیروشیما شیما څخه لیدنه وکړه. د جنگ د خونړیو شیبو پر مهال امریکې پر هیروشیما د ایټم بم حمله کړې وه. د ایرانی مطبوعاتو د راپورونو له مخې یو ایرانی محکمې 12 هغو کسانو ته د بند سزا ورولې ده چې د فیشن د نړۍ لپاره کار کوي او پر انټرنیټ یې خپل انځورونه خپاره کړي وو. نیمه حکومتي خبري اژانس ایلنا پرون خبر خپور کړ چې د شیراز یوې محکمې 2 سړو او 4 مېرمنو ته د 5 میاشتو نه نیولې تر 6 کلونو پورې سزاګانې واورولې. د دغو 12 کسانو مدافع وکیل تراوت ایلنا اژانس ته ویلي محکمې همدارنګه پر یادو کسانو بندیز لګولی چې د خپل بند د مودې د پای ته رسولو وروسته هم په فیشن نړۍ کې کار او تر 2 کلونو پورې له ایرانه د باندې سفر نشي کولی. د ایران قضایي ارګانونو د روان کال په اوږدو کې د فیشن نړۍ د کارکوونکو خلاف سختي پیل کړې وه چې د دوی په وینا غیر اسلامي چلند کوي. تو تر دې غړې د مشال خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د هوا حال او د کرنسۍ بیاور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 143.50 روپۍ او 144 روپۍ. یو پاون 144.50 روپۍ او 115.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.90 روپۍ او 9.50 روپۍ. یو سعودي ریال 23.10 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.68 روپۍ. یو 315 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ با په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې با کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 15 په بنو کې با کم نه کم 10 او زیات نه زیات 26 او په کوټه کې با کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19 ډیګری سینټی گریډ وی.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پختونخوا سملای د تیر مخام په غونډه کې د حکومتي او مخالف ګوندونو غړو د پاکستان پر مرکزی حکومت لدې عمله نیوکه وکړي چې ګواکې د زرګونه پښتنو تړل شوی شناختی کارتونه بیرته نه خلاصوي.
دا تاسو د انټیریر منیسټر او د چیرمن نادرانه کول پکار دي چې تاسو باندې د پاکستانیو کارونه بلاک کړي ته جنگ جوړول غواړي.
د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکي وايي په پام کې لري چې دغه سیمې خلکو ته د روغتیا، تعلیم او کرکلي په برخو کې د خدماتو رسولو په هدف شاوخوا 300 میلیونه روپۍ ولګوي. خو د خیبر جنسای یو مشر وايي د پرمختیايي پروژو جوړولو او دغه د عملي کولو په چارو کې له دوی سره سلا مشوره نکړي.
نه دا ومو سره کومې مشورې کړې دي نه کومه رایه ته اخیستې ده ومو نه کومې کمیټو سره ملو دي.
او د خیبر پختونخوا د سوات او شاوخوا سیمو شاعرانو پرون په منګوره کې جوړې وي مشاعره کې خپل شعرونه واورول.
مونږ ځان ورته حلال کو خو بس سب ورته وایو د خلکو دی خبرو او نیتونو ته دی خیال دی.
هله دا د خبرونه تر پایمو ملتیا وکړي. او دا هم ولنه موضوع پرون مخام د خیبر پختونخوا سملای په غونډه کې د حکومتي او مخالف ګوندونو غړو د پاکستان پر مرکزی حکومت د لپاره نیوکه وکړه چې واکه نادرا یا د هویت سبتونی ادارې لتیرو 3 کلونو راهسي پښتنو ته د شناختی کارتونو ته ترلاسه کولو په کار کې ستونزې ولاړې کړې دي. د پښتونخوا سینیئر وزیر رحمت الله وایي چې مرکزی حکومت د پښتنو تړل شوی کارتونه بیرته خلاص نکړل نو د صوبې پارلماني سیاسي ګوندونو په پګړه په اسلام آباد کې احتجاج وکړي. د موضوع تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې وو.
د پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د نادره محکمې لخوا د زرګونو خلکو شناختی کارډونه بلاک کړی شوی دی او د صوبایي وزیرانو او د اسمبلی د غړو په ذمہواری هم دغه بلاک شوی شناختی کارډونه واپس نه خلاصوي.
خبر داسې ده چې په زرګونو خلک یې په تکلیف کې دي، د درېو کالو نه هیڅ سیستم نشته دی، اصلي بیسا بلاک دی، د هغې سره هیڅ ریزن نشته دی. خبره دا کړي چې سورس رپورټ دی دا هم نه وجود، کوم سورس رپورټ دی؟ دا تپوس د اسلام آباد نه د انټیریئر منسٹر او د چیئرمین نه درانه کول پکار دي چې زه تصدیق وکړم چې دا سړی زه پېژنم چې پاکستانی دی او تا بر نه د پاکستانیانو کارډونه بلاک کړي، ته جنگ جوړول غواړي.
هم په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي مفتي فضل غفور وویل د ګڼ شمېر پښتنو شناختی کارډونه یوازې په پښتونخوا صوبه کې نه بلکې په نورو صوبو کې هم بلاک کړی شوی دی. د صوبایي اسمبلی یو بل غړي اعزاز الملک ابکاری هم دې لړکی د نادرا په محکمې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د نادرا محکمه دي د بلدیاتي نمایندګانو په ذمہواری بلاک شوي شناختی کارډونه بیرته خلاص کړي.
او دی پاکستانیان مخکې خو ځبل دی اتی نظام نه ونو یو خبره او دا لوکل باډی چې دې لپاره مقرره دي چې دوی اختیارات ورکړي.
سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله وایي کچېری مرکزی حکومت دا ستونزه حل نکړه نو د پښتونخوا د اسمبلی ټول سیاسي ګوندونه به په اسلام آباد کې دې لړکی یو لاریون ترسره کوي.
ما خو دا صوبایي اسمبلی ته ویل چې قرارداد ما سره پاس کوي او کار نه کوي نو بس در نه اسلام آباد کې ورکوي او که نه ورکوي خپل حلقې د خلکو په نظر نه در نه ورکوم، ډیر بالا د خلکو نظر نه در نه ورکوم.
یاد دې وی چې تر دې وړاندې د پښتونخوا بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د بلاک شوي شناختی کارډونو په لړ کې احتجاجي مظاهرې هم ترسره شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وایي سربیره پر دې چې لوی مودې راهیسې دغه صوبه نام نه پاتې شوي او لا هم د ترهګرۍ پیښې پکې کیږي. د پېښور په حیاتآباد سیمه کې په اور د سویو کسانو لپاره د روغتون جوړولو چارې په ټپه درېدلې دي. د شارام خان ترکه په خبره د دې کار علت خیبر پختونخوا صوبې او د اوسېدونکو یې د ستونزو حل ته د مرکزي حکومت نه پاملرنه ده. له نوموړي سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوس مرکه کړې ده.
په ال آر ایچ کې ځانله بنز وارډ او هلته دغشته او دا کے ٹی ایچ کې ځانله دی، خو چې دا سپیشلائز کار دی د دې لپاره بنز سینټر د تیر گورنمنٹ نه د وفاقي حکومت نه یو دغه را روانو پروونشل گورنمنٹ ځمکه ورکړې ده. وفاقي حکومت ورکر ویلفیئر فنڈ با
دا کم لیکي جوړي
دا په هیته بات کیږي بنز سینټر جوړيږي خوایي کې چونکه وفاقي حکومت پیسې نه ریلیز کړي دا غي د وجي ا کار ټولی سار دی موږ ته میټینګز او ریکوست ټلیفونونه هر سم کړی دي. اوس بیا چې مونږ آئی کی چیف منسٹر ته ویلي چې ریکویسٹ وکړي چې صوبائی حکومت کم فنڈ دے کم حق دے چې وفاقی حکومت ریلیز کی او مونږ له چکم دنو دا پیسې پورا راکړي چې دا مونږ جوړ کړو.
دغه د سوځېدلو مریضانو لپاره په پښتونخوا صوبه کې یا په پېښور کې دغه مرکز جوړول څومره ضروري دي؟
ټولو کې زیات دهشتګردی واقعي دلته شوې دي، خلک شهیدان شوي دي، خلک زخمیان شوي دي، خلک چکم دنو سوځېدلي دي. دلته له ټولو نه زیات ضرورت دی. وفاقی حکومت کمیټمنٹ کړی دی، بلډنګ تیار دی، څه لږ کار پکې اوس پاتې دی او هغې اکوپمنٹ پیسې دي پکارې چې وفاقی حکومت ریلیز کړي.
دا چې کوم د پی ایس ڈی پی منصوبې دي په دې کې اکثر مونږ کتلې دي چې نورې منصوبې هم نه دي ته لکه فنډینګ هغه شانتي مرکزی حکومت نه کوي، خاص کر دې شوبې ته دا یا د دې صوبې صوبې سم نه ټیکل کوي. څه وجه ده
کو دا په پنجاب کې وي تر اوسه پورې بری او پزې داسې دوه درې شاته نور هم جوړ شوی، خو بدقسمتي داره چې چونکه دا په پښتونخوا کې دی د وفاقي حکومت دلته ډېره توجه نشته.
هسپتال څومره جوړ دی په حیاتآباد کې؟ سو بېډ دی په دې کې لاندې
ګورجی 120 بېډ هاسپټل دی. یو پی ایچ ڈی پی کیږي، یو چې کوم دی ورکر ویلفیئر فنڈ کوي او اکوپمنٹ به ټول ورکر ویلفیئر فنڈ ورکوي. اوس کاسټ اول د اکوپمنٹ 570 ملیونو، اوس هغه 1272 ملین ته ورسې ډبل شو، ځکه چې په ټایم باندې پیسې نه ورکړې شوې. نو کو اوسې مراکړې نو به صوبې پر خلکو باندې برهمي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خبر ایجنسی چارواکی وایي په پام کې لري چې د سیمې خلکو ته د روغتیا، تعلیم، سړکونو او کرکلې په برخو کې د خدماتو رسولو په هدف شاوخوا 300 میلیونه روپۍ ولګوي. خو د خیبر ځینې مشران بیا وایي د دې کارونو لپاره منظوره شوې حکومتي بودیجه کافي نه ده او باید اضافه پکې وکړل شي. دوی زیاتوي د پرمختیایي پروژو د منصوبه بندۍ او د هغو د عملي کولو په چارو کې د سیمې د خلکو رائے هم باید وپوښتل شي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی د فائنانس اینڈ پلاننگ ایگزیکٹو آفیسر محمد رفیق مشال ریڈیو تھوائی چې دا ځل با په خیبر کې څه د پاسا 300 میلیونه روپو کارونه تر سره کوي.
دې کې اصل کې زمونږ ټوټل ای ڈی پی چې کومه برخه ورته وایي هغه برخه ده 1803.26 میلیون. دا زمونږ برخه ده او دا کې انګوئنګ سکیمونه چې کوم جاری مخکې نه روان سکیمونه دي هغه کې 1411.83 میلیون دی او دیدا پاره چې د نوی کال د دې کال چې کوم سکیمونه دی دیدا پاره 391.43 میلیون روپے مختص شوی دی.
د خیبر ایجنسی یو قومي مشر رحیم ګل پر دی وای چې سیمه ډیرا محرومه ده او کالنی پرمختیایي پروګرام لپاره منظور شوی روپے ډیرې کمې دي.
محرومه خو دومره محرومه دي چې بس ویرانه علاقه ده آبادېدل غوړي دغه پر خصوصي پټه له دومره هغه په کور دی لکه څنګه اوس یو لور د پای کې اورنج لائن هغه باندې 400 ارب روپے د مو په تاریخ کې په پټه باندې 400 ارب روپے چې پاکستان از شوې 400 ارب روپے په نیله کې دلې مو د پرم دغه شنت یو منصوبه په کور د چاغه او بوي هغه د مونې وی هغه مثال خبره درودونه وی چې هر ایجنسی یو بل سره لینک سی ولګيږي و د حل کول اسانتیاش.
د خیبر یو بل مشر جمشید پردی وی چې د خیبر ایجنسی لپاره چې کومه پرمختیایي منصوبه جوړیږي په هغه کی ولسی خلکو او مشرانو نه انتظامیه رائے نه اخلي.
نه دا و مسره کوم مشوره کړی دي نه کوم رائے ته غسی دا و مونه نه کومي کمیټو سره ملو دي زکه چې پته غدوی ته لګیږي.
د خیبر ایجنسی د مالی او منصوبه بندي اداره وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر د زپل شو سیمو د خلکو د بیا بحالې لپاره په ځانګړو منصوبو باندې هم کار روان کړی دی او د هغې نه به ټولې ورنې شوې ولسی ادارې بیا رغوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په کورمه کې د جنگونو او وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د عملیاتو له وجې د بے کورکل شو خلکو کورونو ته د ستنېدو چارې پای ته رسیدلې دي. په دغه لړ کې د سیمې شاوخوا 2000 کورنۍ د هغوی په کلیو کې بیرته ځای پر ځای کړل شوي. خو د خویداد خیلو خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دا چې ولې د تاریخ اورگزی رپورٹ پر اورو.
د ضلع هنګو په تور وړي کې میش د کورت سیمې محمد زمان مشال لډیو ته وایي د دوی ستنېدنه په دوو وجهو نشوله. یوه دا چې د ستنېدو ځای یعنی صدا له دوی نه ډېره لرې وه چې له وجې خلک هلته په مقرره ورځو کې ونه رسېدل او بله دا چې کمو خلکو په شناختي کارډونو دوه پتې په یو ځای درج دي هغوی سره حکومت په تلو کې مرسته نه کوي. معلوماتو تر مخه په کورمه کې د خودیت خیلو زیاتره خلک داسې دي چې په شناختي کارډونو عزی پتا د تور وړي درج ده. د ترای ځایي مشر او متاثره کس یوسف نور مشال لډیو توای پولیټیکل انتظامي او سره دا منلې ده چې کوم خلکو په شناختي کارډونو دوه پتې دي هغه به خپلو کورونو ته ستنولی شي خو پوز بیا هم خپلو علاقو ته نه پرېږدي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لډیو ته وای خودیت خیلو د ستنېدو لپاره دوه ورځې یعنی 23 او 24 نومبر مقرر کړی وو خو اوس دوی له رجستریشن څخه پاتې شول نو ستنېدنه ممکن نه ده. د منځنی کورمې مرسیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علی مشال لډیو ته وای خودیت خیل مشرانو سره د ستنېدو عمل له شروع کېدو مخکې یوه جرګه شوې وه چې په هغې کې د پوځ لوړ پوړي چارواکي هم شامل وو. په دې سره شوي وو چې کومو کسانو په شناختي کارډ کې دوه پتې دي هغه به خپلو سیمو ته ستنولی شي خو چې متاثرینو د ستنېدو کم ځای دی هغه دوی ورته نشي بدلولی.
او یو ڈونر نه دی مختلف ڈونرز کی او پدی کی صرف خو داد خیل نو کو تو خیل کی دی کی لور اپر والا کسان هم شامل تو ریٹرنز کی نو وی ول جبون یو دی کی الری فل سیٹ اپ جوړ کړي خرچم کړي د بل دی تمن کلی نشو او ټول ڈونر پدی رضا کول یو کدو ک برضا شو نور بن رضا کیدل
واضح دی چې په 2013 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد فوجي عملیات د شروع کی دروستا په منځنی کورما کې د خدایت خیر سیمو خلکو خپل کورونه پرې خې دی او اوس دوی زیاتره د همغو په تور وړي کې د کډواله ژوند تیروي تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
ملت پال پښتانه سیاستوال د پاکستان او افغانستان پر ناساز وړي کوندې خني څرګندوي وایي چې د دوړو هیوادونو حکومتونو تر دامنځ اختلافي مسایل باید د خبرو اترو لارې حل کړي. د په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اتوار په ورځ د هند په امرتسر کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر موضوع جوړې وې نړیوالې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ لپاره تورن کړ، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې مرستې کولو ته ژمن دی. اسلام آباد احمد الله رپورٹ راکوي.
د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسلو له وجې د پولي دواړو غاړو ته پراته خلک زوريږي، نو مرکزی حکومت نه یې غوښتنه کړې چې گاونډي ملک سره اړیکې ښه کولو لپاره د ګامونه پورته کړي.
دا تشویش ته مونږ ته ډېر زیات چې دا کم صورتحال چې جوړ شوی د پاکستان او د افغانستان په دې زمن کې پاک افغان فرندشپ ګروپ د میټینګونو هم کړی دي. سپیکر ته مونږ ویلي چې دا غځه پارلیمنټری دعوت ولورکې چې زمونږ پارلیمنٹرین جو بس کینیو مونگا پر صبح کے اوم سپیکر آرن تم ویل چی جوڑ کے دا فرنشپ گروپ کوشش تا کو چی دا جو بس سرا لدے والے راغلے دے چی دا پسد طریقے سرا دے کو.
دا عوامی نیشنل گن ویان زاہد خان مشال ریڈیو تا ویل چی دا محال افغانستان دا ترہگرائی سرا مخ دے او یاد ملک دا تورونا لگوی چی پاکستان پا کی ککر دے، نو پاکستان لپکار دی چی دا افغانستان پا حق لاخ پلا پالیسی واضح کری چی دا تورونا دا لڑی ودری گی.
چونکہ دا افغانستان کو اینا مانی دې کې زیات لاس ته پاکستان دی او هغه هلته چې کوم ملکونه ناسو دغه ټول مخ کې اشرف غني خپل خبره وکړه چې موږ ایڈوایزر درا دی نه کړو خو ګوره په دې باندې مسلې نه حل کېږي. هغه په موږ تور لګي موږ په هغه تور لګو خو د دې حل دا دی چې هغه چون چې موږ مشکلاتو کې دي او پاکستان ذمہواری زیاته جوړیږي پکا دی پاکستان په دې باندې سوچ او فکر وکړي پکا دی چې د اشرف غني سره دوی کینی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان څو واري وعده وکړي چې افغانستان کې امن لپاره به خپل کوشش نہ کوي، خو خپل وعده عملی کولو پر ځای پاکستان اوس هم په افغانستان کې مداخلت کوي.
پاکستان کې کم آرت آف ایشیا کانفرنس وسو کې می فریکړه وسو هغه فریکړه باندې هم د اسلام آباد حکمرانانو عمل درآمد نه کیو. دنیا چې دا وخت ډاکټر اشرف غنی صاحب خبره کوي ولی چې ډاکټر اشرف غنی د هغه ریاست رئیس دی په کم ریاست افغانستان کې مداخلت روان دی، دوامدار روان دی.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د پارلمان استاد شابودین وای چې حکومت خود اول اورځ راهسه غواړي چې گاونډي ملکونو سره اړیکی خې وساتي.
افغانستان سره زمنګ پالیسیانه په نرمۍ سره او ډېری په طریقه سره پکار دي. یو بل باندې د الزام تراشی نه ډډم پکار ده. باید په لو شو کو ناس او خلک اغیلا بیخي احتیاط پکار دي ځکه چې د دې سره به لاندې خبرو ته نقصان نشي، خلکو کې بیا نفرتونه خوريږي.
د ذکر دا چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په یک شنبه د هند په امرتسر کې د افغانستان په باب د اسیا زړه کانفرنس کې پر پاکستان د ترهګرو ملاتړ کولو تور ولګو، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان استحکام د پاکستان لپاره مهم دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو د اردوونکو د افغانستان دفاع وزارت وایي پرون دوشنبه دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 19 تازه پوځي عملیات پیل شوي دي. د وزارت د ویندوی مرستیال محمد رادمنش پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د افغانستان ملي پوځ په تهاجمي حالت کې دی او د پوځي عملیاتو شمیر ښایي زیات شي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د تازه پیل شوو عملیاتو هدف د وسلوالو طالبانو د ادارې او رهبرۍ د استخباراتي معلوماتو راغونډولو او پروپاګندي مرکزونو او د هغوی د زندانونو له منځه وړل دي. ملي اردو د لیندۍ په لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې د شفق دو په نوم پوځي عملیات پیل کړل. د ملي دفاع وزارت د ویندوی مرستیال محمد رادمنش وایي په ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي پر اساس د دې عملیاتو د زیاتولو او کمولو پریکړې کیږي.
ما توسط ازی عملیات ها
موږ دې عملیاتو په مرسته باندې د لیو چې د ننګرهار په چیرې واګام د بدخشان تګاب او د دایکندي گیزاب ولسوالۍ تصفیه کوو. موږ د لشکرګاه شهر امنیتي کمربند او پوری 15 کیلومتره سیمه پاکه کړې. موږ په تیرو څو ساعتونو کې د هلمند په نادری ولسوالۍ کې چې دشمن پراخ حضور درلود د ماین جوړولو سترې فابریکې ویجاړې کړې او 155 ماینونه چې هغوی جوړ کړي وو تخریب کړي دي. او په جلال آباد کې چې د دشمن د حملو د پلان لپاره 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد راوړل شوي وو ونیول شو. د دغو عملیاتو په ترڅ کې موږ په ټول افغانستان کې زیاتې لوی ادارې پرانیستې. د ښاغلي رادمنش په وینا ملي اردو به د خپلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوي چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو بېرته ونیسي چې لویو لارو ته نږدې پرتې دي څو د ملي اردو اکمالات اسان شي. محمد رادمنش زیاته کړه موږ اوس د دښمن پر ضد له تهاجمه کار اخلو. دښمن زموږ په وړاندې د مقاومت توان نه لري. هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هغه چې پر لارو پرتې دي او هغو سړکونو ته چې اوله درجه اهمیت لري نږدې دي زموږ لپاره لومړیتوب لري. خو د امنیتي پلان پر اساس زه د دې ولسوالیو نوم نشم اخیستلی. د ملي دفاع وزارت ویندوی زیاته کړه چې په افغانستان کې د ورځې د 40 او 50 ترمنځ وسلوال وژل کېږي چې زیات پکې بهرنیان دي. محمد رادمنش هم دا څرګنده کړه چې د ملي اردو تلفات د ورځې د 2 او 12 ترمنځ دي، خو د هغه په وینا دا شمېر د کمیدو په حال کې دی. محمد رادمنش وویل د افغانستان ملي اردو د تلفاتو د کمیدو یو دلیل د پوځي قطعو د اکمالاتو ښه کېدل او د لویو لارو د امنیت ښه کېدل دي. د ملي دفاع وزارت ویندوی څرګنده کړه چې د ملي اردو زیات عسکر اوس د ماین په چاودنه کې وژل کېږي او زخمیانېږي، ځکه وسلوال طالبان د جبهوي جګړې توان نه لري خو پر لویو لارو ماینونه ږدي.
فرشته جرالزه واده لخکرګه په بولان کې سرحدي پولیسو او په بشران کې ملي اردو او د ملي امنیت خاصو ځواکونو پرمختګ کړی او ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي. زموږ خبریال محمد الیاس دایی چې د عملیاتو سیمې ته تللی وایي په یادو سیمو کې د جګړې له امله هر څه وران شوي دي او د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ کور په کور جګړه روانه ده. په دې رپورټ د هغه یو ځوان په ژړا پیلېږي چې پلار یې تازه د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی.
د بولان دا اوسیدونکی 28 کلن رحیم الله د خپل سپینږیر پلار پر بې پښو تک ژړ جسد اوښکې تویوي. هغه د کور څخه دیګونه او لوښ راټولول چې د سختو جګړو له امله بولان پرېږدي او لشکرګاه ته کډه بار کړي، خو په خونه کې ځای پیدا شوی ماین پرې وچاودید، پښې یې پرې شوې او د سختو ټپونو له امله ځای په ځای سا ورکړه. د درېیمې امنیتي اوزیا اړوند دې سیمه کې د اموي ټانګونو ډزو او ماین چاودنو پرته نور څه نه دي پاتم. په بولان کې هم خلک نسته، خو دلته په جګړه بوخت سرحدي پولیس وایي په هر کور او کوڅه کې ماینونه دي چې په تیرو 2 میاشتو کې نږدې 50 نفر ته چې اکثره ماشومان او سپین ږیري دي مرګ ژوبله اړولې ده. په لشکرګاه کې د عاجلو مرستو د روغتون یا ایمرجنسي یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 2 میاشتو کې دوی ته د نظامیانو په شمول تر 2000 ډیر ملکي کسان ټپیان وروړ سوي دي چې ځینې ژوند خو ډیرو یې خپلې پښې او لاسونه د لاسه ورکړي دي. که څه هم سرحدي پولیسو د چانجیر د سړک په لویدیځ طرف کې لږ پرمختګ کړی دی، خو له دې ځایه غځېدلی سړک او د شاوخوا نړېدلي چور سوي دوکانونه پر دې سیمه د تیر سوي وحشت او جګړې کیسې کوي. وسلوال یو یو خو افغان ځواکونه پریمانه ډزې کوي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې مرمۍ چیرې ځي او پر کومه سیمه لګیږي. چارواکي وایي ځکه ډیر قرار پر مخ ځي چې کورونه او کوڅې له ماینونو ډکې دي او د انجینرۍ ډلې او امکانات هم د هغو ماینونو په نسبت کم دي چې وسلوالو په یادو سیمو کې په ځانګړي ډول کورونه او کروندو کې ځای په ځای کړي دي. په هلمند کې د څلورمې سرحدي لواء قمندان سمونوال ظاهرګل مقبل چې په بولان کې د روانو عملیاتو مشري کوي وایي جګړه سخته ده، ځکه وسلوال کوڅه په کوڅه مقاومت کوي او په کورونو کې ډیر زیات ماینونه کرل سوي دي.
یو خونه دښمن کوشش کوي چې د خلکو کورونه استفاده وکړي، حتی د مونږ ملکی خلک سنگر د خپل سفر ګرځوي. سخت جنگ ده د کور په کور. ان شاء الله زه د خلکو ته وعده ورکوم چې په نږدې کې به ډیر غټ عملیات شروع شي او خلکو به ټول په آرام ژوند وکړي.
دولتي مسؤلین وایي پروان ژمي کې به د شفق دوهم د عملیاتو په ترڅ کې لشکرګاه ته نږدې ځین مرکزی او جنوبي ولسوالۍ بیرته د وسلوالو لولکي وباسي، خو په بولان کې د روانو عملیاتو په وړاندې د وسلوالو کور په کور مقاومت د دې جګړې د لا سختېدلو او پیچلتیا نښې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د نجیب عابرنا د خبرونو لنډیز اورو.
پښتونخوا سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله وایي د پاکستان هویت ثبتونې ادارې یا نادرا په غیر قانوني ډول د لکونو پښتنو شناختی کارتونه بلاک کړي چې دوی د فعالولو غوښتنه کوي. پرون په همدې موضوع د خیبر پښتونخوا په صوبائی اسمبلی کې هم بحث وشو. د اسمبلی غړو وویل که مرکزي حکومت دغه ستونزه هواره نه کړه نو دوی به په اسلام آباد کې سره مظاهره وکړي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی پرون په پېښور کې مشال لاډیو ته وویل چې د سوځېدلو کسانو د درملنې لپاره د پښتونخوا صوبه یو مجهز لوی روغتون ته شدید اړتیا لري، خو مرکزي حکومت په دې لاره کې جدي ګامونه نه اخلي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د 40 او 50 ترمنځ وسلوال وژل کېږي. د نوموړي وزارت مرستیال ویان محمد راد منش مشال لړیو ته وویل چې ملي اردو هم تلفات لري خو شمېر د کمیدو په حال کې دی. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت به هم خبرې پکې وشي. د مشال لړیو خبریال له برسلز نه په خپل رپورټ کې وایي چې د افغانستان په اړه بس به سبا پیل شي. د روسیې دفاع وزارت وایي پرون د شام په حلب ښار کې د یاغیانو لخوا پر یو روغتون د ګولهبارۍ په پایله کې دوه روسي خزینه پوځي طبي کارکوونکي وژل شوي او یو بل بیا سخته ژوبله شوې ده. د روسي پوځ پر غربي نړۍ تور پورې کوي چې په وینا یې هغوی د شام دولسمشر بشار الاسد خلاف جنګیدونکي یاغیان حمایه کوي. ملګرو ملتونو د بلاروس چارواکو لخوا ورکړل شوې د 500 روسي سزاګانې وغندلې. اروپایي ټولنې تیره اونۍ تایید کړه چې بلاروس په نومبر میاشت کې 3 تنه اعدام کړي چې ورسره په 2018 کال کې په دغه هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېره 3 ته پورته شوه. یو ایرانی محکمې 12 هغو کسانو ته د بند سزا ورولې دا چې د فیشن نړۍ لپاره کار کوي او پر انټرنیټ یې خپل انځور نه خپاره کړو. نیمه حکومتي خبری اژانس ایلنا پرون خبر خپور کړ چې د شیراز یوې محکمې 8 سړو او 4 مېرمنو ته د 15 میاشتو نیولې تر شپږو کلونو پورې سزا اورولې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د اوبو او بجلی مخ په زیاتېدونکو ضرورتونو پوره کولو لپاره نوي ډیمونه جوړول لازمي دي، خو په تیرو وختونو کې په دې اړه د لاپروایۍ نه کار اخیستل شوی. په کالباغ ډیم د قومي اتفاق نه راتلو په وجه جنرال پرویز مشرف د باشا ډیم جوړولو فیصله وکړه او دا ترسره کولو لپاره اول تر 2014 او بیا تر 2019 پورې وخت مقرر کړی شو، خو په دې عملي کارونه شو. ادارې وایي چې موجوده وفاقي حکومت دا منصوبه په ترجیحي بنیادونو شروع کړه او منصوبې لپاره د روان کال لومړۍ درې میاشت کې 14 ارب روپو سره په مجموعي توګه 2.5 ارب روپۍ جاري کړې شوې دي. ادارې زیاتوي چې د نوې راتلونکو راپورونو تر مخه حکومت او د اوبو توانایي ترقیاتي ادارې د ډیم جوړولو لپاره د روان کال جون میاشت پورې د ځمکې اخیستو هدف مقرر کړی و، کوم چې تر اوسه پورې نه دی ترسره شوی. د ادارې په وینا تیر هفته د اوبو توانایي وزارت پارلمان ته ویلي وو چې منصوبې لپاره 9,419 ایکړ ځمکې ضرورت دی، پسې کې چې تر اوسه پورې 23,278 ایکړ ځمکه اخیستل شوې او 9,102 ایکړ ځمکه پاتې ده. داریا وایي چې دیا امیر باشا ډیم اهمیت اندازه د دې نه هم لګولی شي چې د دې نه به په یو ورځ کې 3.5 میگاواړه او سالانه 9,208 میگاواړه بجلی پیدا کولی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ډېر اسمل خان کې د پولیس ایس ایچ او په خپل واده کې هوایي ډزې کول او د هغې له وجې یو ماشوم مړ کېدل د اجتماعي وجنو په زمره کې راځي او د داسې پولیس نه د هوایي ډزو مخنیوي څنګه دمه کېدی شي چې د هغوی په خپله محکمه کې د دې خلاف ورزي کېږي. ادارې وایي چې په ډېر اسمل خان کې چې کومه پېښه مخې ته راغلي داسې پېښې به په معمول کې کېږي، خو د خوشکس متنه پکې د چارجون نزی نوزکه مدبوعات هم مخې ته نراولي. ادارې زیاتوي چې په هوایي ډزو کې مړ شوی کس د مړینې مقدمه په هغه صورت کې ممکن وي چې کله د هغې خلاف ثبوت او گواهی میلاو شي. ادارې په وینا چې په ډېر اسمل خان کې د یو معذور ماشوم کورنۍ به د پولیس نه صحیح حساب واخلي، څوک چې په پولیس ته مقدمې درج کولو نه هم یریږي، خو پولیس په خپله د ایس ایچ او خلاف مقدمه درج کړي کوم چې رستاینې وړ ده. ادارې اخر کې وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې هوایي ډزې دې ناممکنه کړی شي او چې څوک هم په دې کې ککړ وي هغه دې په جیل کې بند کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو د اندېښنو او هم د امریکا یوې خبري ادارې سی بي ایس نیوز بیا د امریکا لخوا پر ایران د بندیزونو د مودې غځول کېدو د احتمال او پر وړاندې د ایراني حکومت د عکس العمل په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي تاسو ته اورو. د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه کې د افغان او امریکایي چارواکو اندېښنې راغستل شوې چې وایي په افغانستان کې د امنیت خراب حالت القاعده داعش او نورو وسلوالو ډلو ته په هغه هیواد کې د فعالیت زمینه برابروي. د دې چارواکو په خبره په افغانستان کې د امریکا اصلي ماموریت چې هغه هیواد بیرته د ترهګرو ډلو له ځالې جوړېدو څخه ژغورل وو له خطر سره مخامخ شوی. لیکنه وایي د طالبانو لخوا د جګړې دوام د دې سبب شوی چې د افغانستان یو شمېر سیمې د هغوی لاسو ته ولویږي او سیمه ییزې او بهرنۍ وسلوالې ډلې سر پکې پورته کړي. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیری لا هم په افغانستان کې موجود دي او د افغان ځواکونو د تربیې او په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې هغو ته د مرستې رسولو چارې پر مخ وړي. بلخوا د امریکایي سی بی ایس خبری ادارې یو لیکنه وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني د اتوار په ورځ د خپل امریکایي سیال براک اوباما وغوښتل چې پر ایران د امریکایي بندیزونو د مودې غځولو قانوني مسوده تصویب نکړي. د ولسمشر روحاني په خبره دغه قانون د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوې د ډېرې مهمې موافقې د سرغړونې په معنا دی. د امریکا سنت پر ایران د لګول شوو بندیزونو د نورو لسو کلونو لپاره د پر ځای ساتلو قانوني مسوده د تیر زیارت په ورځ منظور کړه. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ شپږو طاقتونو له ایران سره د کړې یوې لوزنامې په ترڅ کې د هغه هیواد پر اټومي پروګرام د یو لړ محدودیتونو په راوړلو سره پر تهران لګول شوي یو شمېر نړیوال بندیزونه لرې کړي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیرو اتو کلونو کې د خپل دوه دوري حکومت پر مهال پاکستان ته ځکه سفر ونه کړ چې د امریکایي چارواکو په خبره د دواړو هیوادونو اړیکې کله هم ډېرې ښې شوي نه وي. اوس چې د جنوري پر 6 د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوباما پر ځای کار پیلوي، پاکستان هڅه کوي چې له هغه سره اړیکې ښه کړي. پاکستان ډان رسپانا لیکي له همدې کبله ځینو لوړپوړو پاکستاني چارواکو امریکا ته سفرونه پیل کړي دي. د دې لیکنې مهم ټکي د بشیر ګواخ ناورو.
ډان ورسپان لیکي چې پاکستان د امریکای د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په راتګ سره د هغه ټیم ته د رسیدو لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې پیل کړې دي. ځینو مطبوعاتي رپورټونو دا هم لیکلي چې کېدای شي وزیر اعظم نواز شریف د ډونلډ ټرمپ لخوا د سوګند اخیستو غونډې ته لاړ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډان ورسپان ته ویلي چې تر اوسه پورې لا په دې اړه اخیری فیصله نه ده شوې. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړی استازی طارق فاطمی د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته روان شو. ډان ورسپان لیکلی چې نوموړی به د ډونلډ ټرمپ ځینو کسانو سره په نیویارک کې وګوري. هغه به همداراز د کانګرس د نوو غړو او ولسمشر اوباما د چارواکو سره هم ملاقاتونه ولري. په مقاله کې راغلی چې لږ تر لږه د ډونلډ ټرمپ پر راتلونکو لوړپوړو چارواکو کې دوه تنه داسې دي چې پاکستان پیژني. یو د دفاع وزارت لپاره نومان جیمز میتس او بل د ملي امنیت سلاکار دندې لپاره نومول شوی پخوانی جنرال مایکل فلن. ډان لیکي چې دا هفته وایټ هاوس کې د وی خبری غونډې په مهال امریکایي چارواکو وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې جنجالي دي او همدا وجه ده چې ولسمشر باراک اوباما په خپل دوه واري اته کلن حکومت کې کله هم پاکستان ته سفر ونه کړ. د راتلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کمپاین د وخت اساسنامه یا مینیفیسټو کې لیکلي چې پاکستان سره د امریکا اړیکې ضروری دي خو مشکل هم دي. د اړیکې د نړیوال بحران تر اغیز لاندې دي. د ورسپانې په خبره په دې اساسنامه کې داسې خبرې هم شته چې اسلام آباد ته د خبرداري زنګ وهي. ویل شوی چې امریکا، پاکستان او افغانان دا مشترکه ګټه لري چې سیمه له طالبانو خلاص او د پاکستان اټومي وسلې خوندي وساتي. په مقاله کې راغلی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما وین جوش ارنست دا هفته ویلي چې پاکستان سره اړیکو همیشه ستونزې درلودې، خو دا اړیکې تر هغه وروسته ډېرې خراب شوې چې امریکایي ځواکونو په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن په کور حمله وکړه او هغه یې وواژه. دغه په خبره اوباما د خپلې ولسمشرۍ په مهال د پاکستان د سفر خواهش درلود، خو داسې ځکه ونه شول چې دا اړیکې باثباته پاتې نه شوې.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په لیکنه کې په دې ورستیو کې په هند کې شوی د آسیا زړه نومي کانفرنس کې د پاکستانی هیئت د ګډون موضوع پیداول سره ویل شوی د پاکستان حکومت باید خپل خارجه پالیسۍ ته سمه پاملرنه وکړي. د دې لیکنې مهمه برخه له منور شاور.
دی ایکسپریس ٹریبیون په دې مقاله کې لیکوال کمال صدیقی وای په هند کې د افغانستان په اړه د ایشیا زړه کانفرنس کې د پاکستان د ګډون په اړه لمخ کې دوه رائے وي، یعنی ځینې خلکو ویل چې پاکستان دې پکې ګډون وکړي او ځینې یې مخالفت کاوه. لیکوال وای پاکستان ته په کې ګډون نه و پکار ځکه چې هند نه یوازې له دې وړاندې په اسلام آباد کې کېدونکې سارک کانفرنس په ځنډولو کې بنیادی کردار ترسره کړی و، بلکې په دې اوسنی کانفرنس کې هم د خپلو اتحادیانو په ملاتړ د پاکستان د شرمنده کولو هڅه وکړه. لیکوال وای که څه هم پاکستان په دې دلیل خپل وفد د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون ته ولېږه چې دا غونډه د افغانستان لپاره کیږي، خو پوښتنه دا ده چې دغلته د پاکستانی وفد د مشر او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ناسم چلند چا وکړ. کمال صدیقی لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه پالیسۍ په اړه ډېر سنجیده نخکاری او ځکه یې په موجوده حالاتو کې هم د خارجه چارو چوکۍ یو غیر منتخب تن ته سپارلې ده. دا راز د خارجه چارو وزارت کې هم د روانو حالاتو په اړه کوم نوې سوچ فکر مخې ته نه دی راغلی. په یاد وزارت کې چارواکي زیاتره په دې خوشاله دي چې چین یې د هیواد نږدې ملګری دی او روسیه هم په اړه ښه فکر لري. لیکوال وای پاکستانی چارواکي د هند نه علاوه د افغانستان او ایران په اړه داسې تګلارې جاری ساتي چې په ترس کې یې نه یوازې د دغو هیوادونو حکومتونه د پاکستان نه بده خوا کیږي، بلکې په خلکو کې هم د پاکستان په اړه نفرت سوا کیږي. کمال صدیقی لیکي چې په بهر هیوادونو کې د سفارتخانو بنیادی کردار د خپلو هیوادونو د ګټو او دغو هیوادونو سره د خو تعلقاتو قائمول او په وړاندې بيول وي، خو پاکستانی سفارتخانې زیاتره د خپل هیواد د پوځي او سیاسي مشرتابه په خدمتونو بوخت وي او خپل کار ترې پاتې وي. لیکوال په دې لړ کې په نیویارک کې د پاکستانی کونسلګرۍ مثال ورکوي چې د پاکستانی وګړو په وړو وړو مسلو حلولو کې هم ناکامه ده. په دې اهم خار کې پاکستانی سفارتکاران د نړۍ د هر هیواد سره خپلو تعلقاتو ته د ودې ورکولو مقلري په کار دي چې ګټه ترې پورته کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جرمنی حکومت وایي لدی چې یو افغان هلک الته پر یو جنایي د جنسي تجاوز او قتل په تور نیول شوی باید سیاسي مسله جوړه نشي بلکې د جنایي جرم په توګه ورته وکتل شي. د جرمنی پولیسو د جمعې پر ورځ یو افغان کډوال پر یو جنایي د جنسي تیری او د غیر قتل په تور ونیو. دا افغان هلک ولس کلن دی. د جرمنی حکومت وایي دا جنایي مسله ده او باید داسې خبره ورڅخه جوړه نشي چې د کډوالو په اړه د حکومت پر کړنلارو اغیز وکړي. جزئیات د فرشته جلال زای پر رپورټ کې.
په جرمنی کې د یوې ځوان نجلۍ د قتل او پر هغې د جنسي تجاوز په تور د یو افغان کډوال نیول کېدو غوغا جوړه کړې ده. په دې هیواد کې یو شمېر سیاسي ډلو چې د کډوالو په اړه د حکومت د کړندارو مخالف دي پر حکومت فشار راوستی چې له اسلامي هیوادونو د پناه غوښتونکو پر ورتګ محدودیت ولګوي. د جرمني پولیسو د جمعې په ورځ یو اوولس کلن افغان کډوال چې تیر کال هغه هیواد ته ورغلی د ماریا لادن په نوم پر یوه نولس کلن نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د قتل په تور ونیو. پولیسو ویلي چې ماریا لادن د طب محصله وه او لومړی جنسي تیری ورباندې سوی بیا وژل سوې ده. پولیسو ویلي چې د پیښې له ځایه راغونډ شوي شواهد او د ډي این ای معاینې څرګنده کړې چې نیول شوی افغان کډوال په دې مسله کې لاس لري. دا پیښه د روان کال د اکتوبر میاشتې په پیل کې شوې ده. د دې افغان کډوال نوم نه دی اخیستل شوی او په اړه یې ډېر معلومات هم نه دي خپاره شوي، خو ویل کېږي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د افغان له یوې جرمني کورنۍ سره اوسېدو او ویل کېږي چې تر دې مخکې هیڅ ډول مشکوک کار نه دی کړی، خو د پولیسو په وینا هغه منلی چې پر ماریا لادن یې جنسي تجاوز کړی او بیا یې وژلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله یو شمېر مخالف سیاسي ډلې او د جرمني ځینې خلک د دې هیواد پر حکومت او یو شمېر مطبوعاتي سرچینو نیوکه کوي چې د داسې مسلو د غلي کولو هڅه کوي او غواړي چې په دې ډول د کډوالۍ له کړنلارې سره د سیاسي مخالفت مخنیوی وشي. سره له دې چې په جرمني کې د مهاجرت یو شمېر مخالف او سیاسي ډلو له دې مسلې سره غوغا جوړه کړې، خو د حکومت یو ویندوی پرون وویل چې که نیول شوی افغان کډوال مجرم وپېژندل سي د قانون پر اساس به سخت مجازات سي، خو دا پېښه باید له یوې ډلې کډوالو یا ټولو افغانانو سره چې هلته یې د پناه غوښتنه کړې ونه تړل سي او له دې د سیاسي مسله نه جوړوي. ویل کېږي چې تیر کال هم په جرمني کې د نوي میلادي کال تر رسیدو په مراسمو کې هلته ورغلو پناه غوښتونکو له ګڼ شمېر ښځو سره جنسي زور او زیاتی کړی، خو ځینې خبري رسنیو تر ډېرې مودې په دې اړه له رپورټ ورکولو ډډه کړې وه.
فرشتہ جلال زیبا له یو نیم کال راهیسی د روسیې په کوپیس خار کې د هغو ولسو کسانو محاکمه روانه ده چې چارواکو په زندان کې د بلوا په تنظیمولو تورن کړی دی. د بشري حقوقو فعالان وایي د روسیې په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند پر یو سیستم بدل شوی چې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې عملي کیږي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ د رضوان مراد نه اورو.
روسی چارواکی د اورالس د کوپیسک خارګوټی په کم شپږ نومي زندان کې د 2012 کال ناکراری یو تنظیم شوی بلوا غني. خود بشری حقوقو فعالان او د زندانیانو خپلوان وایي بندیانو د دوامدار شکنجه پر وړاندې غک پورته کړی دی. شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د دې پیښې په تړاو د نیول شو ولسو کسانو محاکمه دوام لري او فعالان وایي ډېره کمه تمه لري چې په دې قضیه کې به عدالت راڅرګند شي. د اروپا د زندانونو د قضایي دعوو په شبکه کې د روسي استازي الکسی لفټیف چې د پورسک د زندان د پیښې محاکمه ساري ازادي راډیو ته ویل:
Мы считаем, что само по себе обвинение и уголовное преследование заключенных
مش پدې باور یو چې پر زندانانو دا تورونه او د هغوی جنایي محکمه هیڅ توجیه نه لري. هغه ځکه چې زندانانو لخپل حقونو څخه د دفاع په لړ کې مظاهره کوله، ځانونه یې له شکنجه ساتل او هغوی دا کار په سوله ییزه توګه کاوه.
روسی چارواکو د پورسک د زندان د مظاهرې د پیښې وروسته د دې زندان مسؤل میخانوف له خپلې وظیفې څخه د ناوړه استفادې او له زندانیانو او د هغوی له خپلوانو سره د ناوړه چلند له امله درې کاله له وظیفې لرې کړ. خو فعالان او د زندانیانو خپلوان وایي د میخانوف لرې کول له سزا څخه د هغه د ژغورلو لپاره د څارنوالانو یوه دسیسه وه. په 2013 کال کې کله چې د زندانیانو کورنۍ خپلوان خبر شول چې په کمپ شپږ نومي زندان کې یو څه روان دي، هڅه یې وکړه چې ځانونه زندان ته ورسوي خو پولیسو یې مخه ونیوله. د زندانیانو خپلوان وویل چې پولیسو په ناڅاپي ډول د دوی پر وړاندې زور زیاتی پیل کړ، یو شمېر کسان یې ووهل او د هغوی موټران یې مات کړل. د بشري حقونو فعاله اوکسانا تروفانوه هم په دې شیبه کې هلته وه.
Внутри колонии была акция протеста. Да, я согласна.
د زندان په داخل کې مظاهره روانه وه. مظاهره پرته له دې چې چا تنظیم کړی وي په خپل پیل سو. له زندانیانو سره ټلیفونونه نه وو.
د هغه ولسو کسانو په ډله کې چې د پورسک د زندان د پیښې په تړاو محاکمه کیږي، 12 زندانیان او 15 هغه کسان شامل دي چې غوښتلې د وضعیت د معلومولو لپاره ځانونه زندان ته ورسوي. د بشري حقوقو فعاله اوکسانا تروفانوا وایي د پورسک په زندان کې د بندیانو شکنجه په یو سیستم بدله شوې ده او دا سیستم د روسیې په ټولو زندانونو کې عملي کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار ولایتي ادارې د توحید ټولنیزو او پراختیایي چارو له موسسې سره د ځوانانو تړون د نوښت تر سرلیک لاندې یو قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې به دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې د کلیوالي پرمختیا لپاره د ځوانانو شوراګانې جوړې شي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
د ولسوالیو په کچه د کلیوالي پرمختیا او د ستونزو د رابر سیره کولو د ځوانانو د شوراګانو د جوړولو دغه تړون د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د والی او د توحید د ټولنیزو پراختیایي چارو موسسې ترمنځ لاسلیک شو. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د دغه تړون په اړه وویل: د شوراګانو په جوړېدو سره به کلیوال ځوانان په دې وتوانېږي چې د خپل سیمو ستونزې رابرسیره کړي او له ولایتي ادارې سره یې شریکې کړي.
دې برنامه کې کلیوال زلمیان لارې پیدا کوي ترڅو له ولسوالۍ سره وصل شي، ترڅو له ولایت سره وصل شي، ترڅو ځوانان په مغه کلیوالو سیمو کې فعال شي، دوی فکر وکړي، طرحې وړاندې کړي، مشکلات د سیمې رابرسیره کړي، بلاخره هغه له ولسوالۍ سره شریکې او بیا په درېو میاشتو کې یو وړ له ولایت سره دوی ناسته ولري او له ولایت سره د مغه منطقې ستونزې هغه له ولایت سره شریکې.
توحید د ټولنیزو پراختیایي چارو موسسې د ختیځ زون مسول حمید الله بارکزی وویل د کلیوالي شوراګانو غړو او مسؤلینو ته په دوه ورځېنی خوونی سیمینار کې د مدیریت پلان جوړونې او راپور لیکنې په برخه کې زده کړې ورکړل شي.
ټولونی غړو او مسؤلینو ته دوه ورځنۍ روزنه د مدیریت د پلان جوړونې راپور لیکلو اجتماعي رسنیو پاک له هغوی ته روزنه ورکړي. دا ټولنه به خپل په منځ کې آزادې ټاکنې ولري چې د ټاکنو په ترڅ کې به هر ټولنه ځان ته یو مشر، یو مرستیال، یو منشي او یو مالي مسؤل ولري.
د غنیخیل ولسوالۍ د ځوانانو مسؤل کشمیر خان شینواري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی پخوا هم د خپلې سیمې د خلکو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړې او تر دې وروسته به د نورو ولسوالیو د ځوانانو سره په همغږۍ خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کړي.
نه ځان له د غنیخیل ولسوالۍ یا د شینوار ولسوالۍ، موږ به د ننګرهار ټولې ولسوالۍ ته به سفرونه وکړو، د هغوی ځوانانو سره به کښېنو، د اتفاق او د یووالي لپاره به کار.
د ننګرهار د ولایتي ادارې او د توحید د ټولنیزو او پراختیایي چارو د موسسې ترمنځ د دغه تړون په لومړۍ مرحله کې به د ننګرهار په اچین، غنیخیلو، چفریهار، خوږیانو، سررود او مومندرې ولسوالیو کې د ځوانانو شوراګانې په فعالیت پیل کوي. چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار په نورو پاتو ولسوالیو کې هم ورته شوراګانې جوړې کړي، سو په دې وتوانېږي چې د ننګرهار ټول ځوانان د خپلو سیمو په پرمختیا کې ونډه ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان په لوګر کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت د حرفوي زده کړو د یو مرکز جوړولو کار پیل شو. په دغه مناسبت جوړې غونډې ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل دوی هڅه کوي د هیواد په کچه د دا ډول مرکزونو شمیر دوه برابره کړي. بلخوا د لوګر خلک وایي د کار او کسب د زده کړو تر څنګ حکومت ته پکار دي چې د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینې هم برابر کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د ټیټولو لپاره به د حرفوي زده کړو د اوسنیو مراکزو شمیر دوه برابره کړي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د کار او کسب د زده کړو په دې مرکزونو کې تر 15% پورې معلولین او ښځې جذب کړي ترڅو دوی هم په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. یاد څرګندونې تیره ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصرین نوریاخیل په لوګر کې د حرفوي زده کړو د مرکز لپاره د نوې ودانۍ د کار د پیلېدو په ځای کې وکړي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی ویل د یاد مرکز په جوړولو 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د لوګر والی وایي مخکې د 8690 کسانو سروې شوی وه چې کار نه لاره او غوښتلې مسلکي او حرفوي زده کړې ترلاسه کړي.
هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی به دلته روزل کېږي او له فراغت وروسته به هغوی ته هغه وسایل هم ورکول کېږي چې وکولای شي تجارت وکړي او له دې لارې نه حلال روزی لاسته راوړي. موږ کولای شو چې د علم، کسب، مهارت او تجارت لاري بیکاری کچه راټیټو.
د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سعادت وایي
باید دوی ته د کار زمینه برابر شي، دوی ته امکانات پیدا شي، دوی ته بانکونه قرضه باید ورکړي، وسایل ورته ورکړي. داسې نه سي چې دوی شغل زده کړي بیا څه وکړي. نو د شغل زده کولو په خاطر چې مرکز جوړیږي بیا د کار د پیدا کولو لپاره نور شرایط ورته مساعد سي. دا ډیره ښه ده.
د لوګر یو قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي په لوګر ولایت کې د نور ولایتونو په شان د بیکاری کچه لوړه ده.
باید هر ولسوالۍ ته داسې یو پروژې را جوړ کړي ځکه دا ډېر یو مهم او د افغانستان د آرامي او پیشرفت لپاره او خودکفایي لپاره دغه پروژې ډېر زیات مفید او ګټور دي. ځوانان 50% مطلق بیکاره ده. زمونږ غوښتنه ده چې دغه سې پروژېګانې کړه جوړ شي، دا به انشاء الله د بیکاری کچه به انشاء الله ډېر بکن.
یادونه ورده په اوس وخت کې په افغانستان کې بیکاری د مهمو ستونزو څخه ده او کتون کې د روانو ناامنیو یو بنسټیز لامل هم د بیکاری زیاتېدل په ګوته کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر څو چې په دې هیواد کې اساسي او زیربنایي اقتصادي پروژې پلي نشي او خصوصي سکتور وده ونه کړي، یوازې د حکومت په چوکاټ کې به ټولو ته کار موندنه ناشونی وي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کو پرون د سوات د مرکز منګوري په یو شخصي سکول کې د پښتو یو مشاعره جوړ کړل شو چې د سیمې پیژندل شو شاعرانو ګډون پکې وکړل او خپل شعرونه یې واورول. دغه غونډې ګډونوالو د سکول د ماشومانو له نظمونو او همدارس د موسیقۍ له یوه پروګرام هم خوند واغست. د نیاز احمد خان رپورټ ورپسې هم د سوات د یو ځوان سندرغاړي یو سندره.
مشاعرې کې د سوات، بونیر، شنګلې او پیښور څخه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دغه مشاعره چې اورېدو ته یې زیاتره د انګریزي سکول زده کوونکي ورغلي ول، د پښتو ژبې شاعرانو ته یې خط داد ورکړو. مشاعرې ته پروفیسر اباسین یوسفزی خپل کلام کې وویل:
وزر چې د نوې نو الوت په کوم هنر کړي، دا لوړې سردرې به په کوم ډول باندې سر کړي، چې ژبه دې وي خواره نو په خپل به خوارېږي. اولسا زه شاعر یم، ما په وخت باندې خبر کړي.
دغه رنګ د منګورې سره تعلق لرونکي شاعر ظفر علي ناز د موقع مناسبت سره خپل کلام وړاندې کړو.
د حسن د خپل او د سپرلي په تود موسم کې زمنګ دې پیک پیک رنگونو ته خیال دې مونږ ځان ورته حلال کو، خو بس سب ورته وایو د خلکو دې خبرو نیتونو ته خیال دې.
د مینې يم د شر او شور نه يم، د لیوانو سترګو د زور نه يم، او زه د جانان په تکل وته يم. زه د جانان په تکل وته يم، جانان چیرای شي زب کور نه يم.
مشاعره کې ځی شاعرانو نظمونه هم ویل چې پکې د بریکوټ سره تعلق لرونکي عوامي شاعر نسیم علي خپل نظم کې د سکول وخت یاد کړو.
نه هم د استادانو هم په وخت د هېډ ماستر وما، زبا منیټر وما، زبا منیټر وما، اے مست هوا گیر نوم، زکه بظهیر نوم، زده یو فیرډ نبا، چرته غیر حاضر نوم. نو هر اورن حاضر په خپل کلاس پر رجسٹر وما، زبا منیټر وما، زبا منیټر وما.
مشاعره کې د سکول ماشومان خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې شهاب شاهین د امجد علي صاحب مور نظم په ترنم کې اوې.
د شفقت او انتها دا زمامو، مړ وجود لار مې ساده زمامو، د دنیا غم زتا لرا پیدا يم، زما غم لرا پیدا دا زما مور، مړ وجود لار مې سادا زما مور.
لایټ کیمرا ایکشن.
په مشاعره کې زده کوونکو مزاحیه خاکی هم وړاندې کړې. دې تر څنګ د موسیقۍ تابعیا پکې هم کړی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ککڑا جڑا سا کی راول خندا سا کی کپ پیالا را سا کی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی ددر دوهم دنیا داسکار پیارا جہاں داد ویر ماتم دنیا داسکار پیارا جہاں داد ویر ماتم دنیا داسکار پیارا جہاں کڑرنا رنا ساکی راول خندا ساکی پیال را ساکی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی دروغانی اوخ کی وچکڑ پتریخ دریا
شباب ورکڑا رومانی اوخی ون یکڑا شباب شباب رائی شب خواسا کی اے دپختن خواسا کی کپیا لراسا کی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی
دا مشال ریڈیو دا